سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې آزاد مطبوعاتو پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزاد رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن تازه ویلی وو افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکي له خپل سره توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایانت وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې بر خپل ټوټر پاڼه یې خپور کړی ویلي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له ډبلیو ایف پی سره کار کوي دا ډول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم چالي دي د خلکو نړیوال پروګرام الله خپل رسنۍ ولکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خپل رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خلکو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و د بریټانیا د دویم ملکی الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوی په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه میانمار بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله زدران برس تیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم صدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم اسافی شامل دي همدارس شریف الدین اشرف رحمت شاه ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوپاړو په توګه ټاکل شوې دي د یادونې وړ ده چې د راتلونکو شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان نیوزیلند انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې با ورته نه لومړی پړاو څخه لاره مومي د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندستان بنگلاديش پاکستان او سولي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې لا لومړی پړاو راځي یادې سیالۍ د راتلونکو اکتوبر میاشتې پر 18مه د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام مومي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله من یم خو وسیز صفی الله ستانک زایمو د آزادی پڅپوک خبرونه ته خرغلاست ویم تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته وروګرځوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري
The Taliban are not a part of this financing mechanism.
Taliban د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادیدل د افغانانو په ګټه دي. لدی شتمنوي به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
پا په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د $1 میلیارد بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دي ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامزپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړی پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورډ د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انوارالحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې، که چېرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي، د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته $1,400,000,000 یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده $1,000,000,000 پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې دي معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس به باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورډ یو افغان غړي ډاکټر انوارالحق احدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه ده طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینالمللي کانال کې دي. دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترنه استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینالمللي ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا من حیث د مملکت افغانستان ته، نه من حیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویت او د عاجلو دغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو ښه خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي، څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې یو حدی صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري، ابل ورور نه پېژنم هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبر ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله مننه کومه. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یاوې د بانک مسؤولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته پلاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته، سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجودی چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور و، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شتون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه و. هغه وخت هم د میلیارډو ډالر کرپشن افغانستان کې موجود و. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده، طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې 3.8 میلیارډ ترلاسه شوی و. 3 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپل دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر و. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر ډیره کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډیر مسلکي هم نه دی او دا بودیجه دوی تصویب کړی دی، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړی دی چې تقریبا له دې نه 1.1 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه ای. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکم چې د امریکای محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کله چې حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بل مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید دغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونسی. په دې کې ډیر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله ښاغلی رامسپور د بهرنۍ چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس ویل چې د همدغې د تاسو خبره هایفو میل یا د بېځایه مصرف په ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارونکي لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هایفو میل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم ویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي، او د سویس ادارې هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کیدلی؟ د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 25 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوي حالات تر دې هم خاص کیدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بینالمللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی $1 میلیارد د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته ورکړي، او اروپایان هم لري. خو بیا هم هغه مرستې مشروطی په دې دي چې نفع طالبانو ته یا اسلامي امارت ته ونه رسیږي. نو هغه هم ډېر مشکل کار دی. دا د دراکې واقع د بینالمللي کولنه چې ډېر مشکل دی چې مرستې خلکو ته ورسه او طالبانو ته دا ګټه ونه رسیږي. اما دا پیسې دا بودیجه دا پخوا هم دغه شکل باندې و، په مشکلو حالاتو یا استراري حالاتو کې مصرفې دي یا بعض وخت بیرته چول کېدی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیونه د همدغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې بیرته ورواچولې او هغه بېله کړه. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکړي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ د پاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دا په دې حق لري خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوی دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه، د همدغه ذخیره نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ د پاره مصرف کړي، چې هغه برته بیا په کرنسی باندې، په پیسو باندې تاثیر ورزیده، افغانی په قوت باندې تاثیر ورزې، افغانی بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده. دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه د پر نورې لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړه، 25% ته راورسوله. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پتی دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغې سره به موږ 45 میلیارد ډالر یو ځایي مصرف کړو. او هغه وخت زما یادیږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنګ په بنا باندې د باسازي او انکشاف نه لرې پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شي وو یا په ماغه خو سم تروانو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خو روان دي، او طالبان د انزوا خو روان دي، په سرعت باندې روان دي، کول هغه موارد چې باعث د اعتماد او اعتمادي په دنیا کېږي هغه کې دوی د منفي خوا روان دي
مشرف خواني دی روان دا پختنه ورسته ام لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم له خاغلی رامسپور و پختم خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نور مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې لکه څنګه چې مخ یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار چول کې یو ګټي بام کوي ډیره پیسې دي څه فکر کوي آیا ممکنه ده له تخنیکی پلوه چې د بشری مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې د ګټي نه استفاده وشي که څنګه کله خپل اصلي پانګ نه نشي کېدای
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړوي او هغه غټ ملک چې د امریکا متحده ایالات د دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي د بشري کومکونو په ارتباط خو مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او اته سوه او څوارلس میلیون ډالر جلا کړي دي او د بین المللي بانکونو له لارې او بین المللي مؤسساتو له لارې افغانستان ته یې لیږلي دي او دا د لیږلو پروسه دوام لري دا غټ کومک د چابانانو سره کیږي د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي اولویت دغه پیسې اگر رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی دا چې مثلا کچیر افغانستان د برېښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای شي په هغه کې مثلا دې پرداخت وکي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر صاحب اشاره وکړ په چاپولو کې دوی سپما وکي په دغه موضوعات کې کیدای شي ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو له هنده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتوي ځکه چې دا یو پښتونونه وو او بهتره دا و چې دا پښتونونه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ته ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړي وای چې د ټول سیاسي جهتونو افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د لامل سبل اخره چې دا پیسې چالتہ موجود وو دا پیسې انتقال سي سويس ته او په دې کې بورډ جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتر جوړانې چې سره قم باندې مصرف سي
ډیر مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422124601 زنګ راته وهي البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422124501 لاند ده مخلو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 اتسو اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خره غلاستویم زه سفی ولاستان اگزام د ازادي په سپو کې خبرونه اورې په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولې د 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیر میوي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلې چې پکې دوه افغانان او یو امریکایي او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د ملمنو خغلی داوودزی یا خغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړي مهرباني او اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم او کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني او کیسه
ډیر مننه سنځه محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختنم دغه د امریکا څخه د نړیوال څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ وختنم دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري غوښتنه نه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغه خدای هم نه پیژني خو له خدای دې وډار شي او دغه کار د نور نه کوي کنه له ډیر سخت برګون سره به دوی مخامخ شي او بیا به له داسې برګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم سنشي کولای نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان ته حقدار اختیار بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلوم افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري دا د افغانۍ پښتوانه ده دا نه څوک مصرفولی شي نه کوم پروژه کې مصرفولی شي نه بلکې نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوې دي سانګزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده نو دا د وجه همدغه ده عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي زمونږ د 2.5 میلیارډ ډالر د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي امریکا یو ظالم یو دیکتاتور یو ترورست ملک ده په نړۍ کې افغانانو سره
د تاسو پیغام وګوري د تاسو پیغام وګوري د بل اوریدونکو به راوخلو مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ
سلام
علیکم تاسو څنګه اوسئ نو تاسو ماسکې مو سبرسر سلامونه سفیولا ستانه ځم شبرسب نن رخصت دې مېرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول رہی مېرباني غږ مو لکه څه خراب راځي لکه جړ راځي که ځای ته لکه تغییر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکې
افغانستان نو د خپل ضرر ورسوي او نو اوس موږ دا غواړو نو ټول د کومه داخله ورونه دي که خارجان نو ټول دا غواړو چې باید نور ظلم راسره کوم کې دا موږ کوم شتمنۍ ته دار اخلاص کې ورونه د موږ رښنا ته ځنه دوی ته تعدید افغانستان نه ستو دا ولې موږ سره دا ظلم کوي
صحیح د تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غږونه اورو بیا به ورسته ملمنو ته ورشم دا دوه ورستی دي مهرباني وکړئ
اغه نه هغه موږ ته جوړ کی موږ ته په وبای موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو موږ بل خدای هر څه غواړو کله د امریکایانو موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چالو کې جنور کار و نه لري دا یو خبره بل خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نه نه واله ټول نه مرګري لیدونه نه شورا نه نه واله ما کما کوي کچیرته رښتیا نه نه واله ما کمای خو بای چې دا دې من حق حقوق وسنجي او ما را شکایت وکي کا کم دي را دي کی کا کم نه نظر راکې ام نه شورا وګوره مرګري نه تونه وګوره دا نه نه واله ټول نه وګوره چې دا په غونډه دنیا حق نه لري ام نن ګوره چې په منګ باندې ورسانو ام زم دل نو وکړ ام وکایانو ما باندې وکړ څلو تندوس نام نه کټوم را باندې وکړ دا وسم په منګ باندې هم کوي چې نن پر اسنټ دې نن بازادي خوشی کوي دې دې موږ په کور نه چالو چې څکار د وسلام په کیرا
بل اوریدونکو خبر اخلو دا به ورستای وی البته د دوی غونه به مورو بیا به ورشو برته ملمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې مهرباني ورستای اوریدونکو ده خا د دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مو کړی چې ورسته اوریدونکو په صورت ور به شو برته خپل ملمنو ته خاغلی داود زید زینو خلکو غغونه تاسو اوریدل لبیلا بیلو سیمه زنګونه راولی او د دی غختنم داد البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید مخترا خوش شي او راکړل شي څه نظر لري تاسو په دې رابطه باندې د عام خلکو هغه څنګه ارزوي خبري
ټول عام خلکو ته چې پیغامونه پریښو د زړه کومې سلامونه وایم او خبره دا ده چې دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکی مسله ده یعنی زم چې پیغږیږم مزګ د څه نه څه تجربه د مخې غږیږم دا یو مسلکی مسله ده نو په هر صورت نظر روز ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را وس پړم هغه دا دی چې دا د پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتی دا خو تل پرتی وي یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسولیت درلو د پیسې په امریکا کې وي امخ کې مې چې اشاره وکړه کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لسل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او 302 میلیونه افغانۍ وي او 10 میلیونه ډالر په دوبی کې او باقي ټول په امریکا کې وو نو دا هم دغه میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ګټه پورته کیږي ګټه په دې معنی چې دا سرمایه گذاری کیږي او هغه ګټه برته په سرجم باندې غورځيږي ځکه دا خو همیشه 9 میلیارډ ډالر نه و دا خو 15 میلیون افغانۍ نه شروع شو 15 میلیون ډالر نه شروع شو په 2001 او 2002 کې چې بل اخره ورسېدي 9 میلیارډ ته چون مصرف تینه نه کیده ګټې په ور په سرجم باندې ور اضافه کیدله اوس حالت د سده چې اوس سرجم شاید ډیر نشي اما ځینې موارد چې پیخي غاغي کې مصرف کی سرجم نه راکته شي خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان دا هیڅ وخت نه دی شوی په خام نه دی شوی خو په خوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژند نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم وو هغه به تصمیم ونیو د هغه قدر وکاو اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني دا د مسلې یو ورته دی بل اخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډیر خوشبخته وو او وسم دی چې 9 میلیارډ ډالر په دغه نامو باندې د پښتواني لری په بانکونو کې پاکستان څو موده مخکې 8 میلیارډ 15 میلیارډ ته راکته شو که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي بیا هغه سره څوک تجارت نکي هغه لیټر اف کریډیټ نشي جوړولای اوس هم دلته یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانکي نو د افغانستان تجار لیټر اف کریډیټ نشي جوړولای یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشي کولای نو مجبورن به په کلدار او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کی نو دا یې ضرر دی چې را خلاصې کما مون خو د خدای د سات غواړو چې حالت راشي چې د پیسې برته فزیکی توګه نه کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره او اما هغه حالت خو روان نه سرچپه روان سرچپه په دې معنی چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي او دا سې ډیر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي
ډیر مننه کوم خغلی داودزی کور موادان خغلی رامسپور کتا سو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لري مې ربانی او کې وخت به درکو
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډیر دی خصوصا د دې پولشوي مسله چې نن سبا په دنیا کې د تروریزم مسله نن سبا ده دا ټول هغه موضوعات چې دنیا نشي کولای چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکي نو دا یو ډیر غټه مسله ده مخکې هم اشاره وکړ کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام پر رسمیت پیژندلی وای او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی واشتي ملي رامنځته کړی وای چې د خپل ملي او بین المللي مشروعیت کسب کړی وای خو متاسفانه موږ بحران خاطر روان یو په دغه یو کال کې دا هیڅ د هیڅ شانه پټ نه ده او لاندې کابل موږ په دې باندې موافق نشو بل اوریدم چې یو بل مثلا مطرح کړ چې دنیا موږ باندې په دغه 15 سال وکالو کې ظلم کړی دی سید چې بیلابل عوامل په دې کې موجود هغه باندې بحث نکوه خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي کچې د دنیاوال غواړي چې مثلا افغانستان سره خط تعامل ولري خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته ایچي بین المللي تروریزم دلته وده ونه کی یو ملي نظام وي خلک ترې خوشاله وو سي خلک خپل ځان په په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د خزو ونده په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکو دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره وو چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان وروره ډیر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغه کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله موږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډیر یو غټه مسله ده. دا د قرباني حق دي چې حقیقت باندې پوسی، دا د قرباني حق دي چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قرباني د جګړې حق دي چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا وسم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي ده چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه وروسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي، دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډیره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام، البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استاد شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړي. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبوي، دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکی او خبرې بیخی پرې کوي، یعنی خبرې نه ورسره کوي، دا څه معنا لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډېر د اندېښنې وړ دی. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دو قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبی شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د ستجمی توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه څو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبان ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو، ا دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو چې طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنګلادي تروریزم، او نو په اړیکه کې طالبانو وعده کړی وي ا مکله چې د واهيري په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د سهامل اچوي چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیان په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وژلې دي، یا په انفجار باندې، یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی. یا خدانو ټول دا خبرې خي چې د بملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي، خو موږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو اوتو مده مخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوه د خو په نسبت طالبان وایان خبر رد کړل چې نه موږ غپلې دي، یو هفته نو تیر چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډیره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبان په دې کې وعدې کړې وي. ابل مورد چې طالبان وعدې کړې وي، هغه هم کېدای شي وروسته به بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولې د مشارکتي نظام به وي، یو ملي گفتمان په نتیجه کې به رامنځته شوی، په هغې کې طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده دا څلورو نه چې پاتې راغلي، زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولای چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي. او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولای جرات نه کړي دې وخت کې چې رامخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولای. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی د تاسو له توضیحاتونه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو، نورې له طالبانو سره لږ وخت چې ایمانو زواهري ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزی صاحب ډېر کافي اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه دغه د تروریزم دی او د طالبانو له خوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجهې نه او د قدرت انحصار له وجهې نه، او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل سره لیدي چې مونږ دا صحیح تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغسې یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکي له چین نه نیولي تر ایران او پاکستانه. خو هیڅ یوې د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم نن سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي چې جاري وساتي، لیکن دا یو کلک نقطه ته مونږ نشي رسولای شي د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، نړیوال وپیژني، او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دغه سي په تپه درېدل یو حالت به مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام تغواګي است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپل درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داوودزی او ښاغلي ابو الاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرحدونو ګرځېدلي، او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډیره جدي اندېښنه وښودله خپل.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال راهیسې چې دا ماموریت پیل شوی، د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوې دی. افغانان په یو بشري ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکې ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل ریپورت وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و، یو لس ورځې په افغانستان کې و، بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې.
د ملګرو ملتونو په دی غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ و د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ویل کېدی چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونې وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او وی ویلې چې واقعیت لرې دی او ځینې وړه مسایل په پام کې نیولې او نور د دوی په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه ده کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بل میلمنه البته اغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعال اوس د ټلیفون لارې له موږ سره وصل شوله. اغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وایم مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې وویل نیوکه په دې چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقونو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوو، ټولو انتقاد په دې کوو چې نقض روان دی او په دې هم انتقاد کېده چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د هلته دغې حاکمې فضا په اړه راته ووایي چې څه روانو په خپله تالار کې او په خپله مجلس کې چې تاسو خبرې وکړې.
سلامونه او نیکی هیلی. دنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستر خواخوږي وه، همدردي وه او پوهاوی وه. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي وو هغې نه باندې هم د نور ملکونو استازی هغه وویل خپل اندېښنې د بشري حقونو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقونو د وضعیت نه په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپله دا په ډاګه کوي چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دوی حقونه نقض شي. او زه فکر کوم بې ساری حمایت د افغانستان نه او غشته واقعیتونه په افغانستان او په غی باندې غور او رپورت جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو له خوا نه هم کېږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقونو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو تر څنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګونکې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپل یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنې وړ و.
اغلی بارګزی کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویل چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي، فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري 4-5 کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
پدې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خواځ خیاو دفتر دی. بشری حقوقو غیر ملل متحد دفترونه نور د بیلګې په ډول امستی انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشون هم جوری گیده افغانستان پاکلا و یا نور ملکونو پاکلا بنده، هغه هم ده هغی ریپورتونو ده فکت پا اساس بنده جوری گیده، یعنی دشته واقعیتونو. از فکر کنم چه خامخا ده ریچارد بنیت ده ماموریت پاکلا بنده او ده هغی ده نور امکانات و سهولتونو پاکلا بنده به تصمیم مونی ولسی. خوز ما پا هم کم ناورین چنن سبا په افغانستان کې روان دی، خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا له خوانه اوري، د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسی او عمیقا د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو او د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ تاسو خپل واوریدله چې د طالبانو یو قماندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنگي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد هغه غږ واورئ چې موږ ته یې د غبرګون په صفت
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوال یم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک لباندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي. زه ترجیح ورکوم چې هغه ته لاړ شم، ځکه چې
پام دې ارتباط به یو پوښتنه زه بیا وکړم، بیا به تاسو کولی شئ لاړ شئ. تاسو ویل چې بین الافغاني ناسته به وي د نړیوالې ټولنې، امریکا په راس کې او اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
موږ غواړو یو بین الافغاني ډایالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کیدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستواله چې په بین الافغانی ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغې ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډېره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لغیر لیو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی عفا د پلانای د بیا درن څو پروجکټ په لار کې چې په پینو باندې یو څه کولی شي دي خو چې څنګه ولې اپټ ته دروازه شي
خغلی داود زای او خغلی رامسپور له تاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسلو کړو پاتش ولې البته غلی بارګزی لکه څنګه مچو وی لاغوی د کام وخت لپاره راغلی ولا ولاړل له تاسو ډیره مننه چې پاتش وی زه اوس خغلی داود زای له تاسو پښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی د خبري تازه راوتی دی البته د ویلی چې د فرمان ته ځینی خلک ژوند نه دی او خلک خپل سر وژني منځوري د طالبانو ځینی کسانو نو ک وضعیت دغه سي دوام کوي طالبان له یوې خوا رسمیت غواړي لبلې خوا کې اړیکی غواړي پیسې غواړي کومکونه غواړي مګر ترڅنګ دغه سي د بشری اخونو ناخوالی هم روانی دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخره به افغانستان کومي خواته لاړ شي
بیا سلامونه ټولو ته خبر داده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پات شوې ده تحریک او یو تنظیم او حزب منځ کې فرق دی چې تحریک کې د مختلفو افکارو خلک دي په دوی کې اختلافات شته د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته د جنکو د مکتب پاک لشته د جنگي جرایم پاک لشته د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته ولی مهمه دا ده چې پر راس کې چې څوک ځانته دولت وایي او د دې متمدنې نړی جز ځان غنی نو باید اراده درسته ای پالیسی درسته ای د دې بشری حقوقو او د خځو حقوقو په اړه د طالبانو پالیسی د سره درسته نه و د سره عمل مسولانه نو مثال په توګه د دنیا هر مسؤل ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوقو یو مستقل کمیسیون لري افغانستان په تیر شل کلو کې درلوده او که حتی رئیس جمهور به هم سرغړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګه روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه یو دا پیامو بیا د هغې نه وروسته د ښځو په هکله بله پالیسي راووته د جنکو په هکله بله راووته چې مکتب نه یې منع کړو نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک په کار دی یو اراده ده چې هغه د پالیسي په شکل باندې جوړیږي یو بیا سرغړونې دي د طالبانو اراده کې مشکل دی دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینلري تعریف دی د بشري حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغه ته ژمن پاتې شي دا چې بیا سر جنگي جرایم واقع کیږي دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کی دا سرغړونه ده دا وی خو دیم کچه بیخی ډیره ده سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره بلکې په دا تیر یو کال کې دا واقع شوی دی چې یو چا چې ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني چې هم دا ورته سره جدین قانی اشاره کړی
وو ډېره مننه کوم ښاغلی داود ځای له اشتراک نه مو په دغه پروګرام کې اوس د ښاغلي رامسپور نه به دغه وروستۍ پوښتنه لغوی مکو چې افغانستان بالاخره کومې خواته روان دی په دغه سیناخوالو چې اوس موجود دی تاسو ورسته خبرې ده البته
اسخانګ زه متاسفانه چې وضعیت ډیر زړه بګنوونکی دی او تقریبا مایوس کوونکی دی ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خراون وشي خراوش وشي خطا عمل وشي افغانان سره یو بل باندې تور راتول سي ملي وفاق را منځ شي بشري حقوقو دلته خوندې سي نظام باید جوړ سي بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي خو متاسفانه د حرکت ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو او دا ملک مثبت خواته روان ندی او دا چارواکي نغواړي چې په دې کې تغیرات راوړي نو تا تقریبا ډیر مایوسون کړي او زه فکر کوم چې دا بین المللي کانفرنسونه غونډې او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سی او دنیاوال باید و حسول سی چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوي چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی او کچیر دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان متاسفانه
ډیره مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون نه مو په دغه پروګرام کې همدارنګه لاغلی شکری بارکزی نه چې څه وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړه. اوریدونکو له تاسو هم مننه کور مو ودان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پایه پورې واوریدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لنډ وخت لرو، کولی شو یوه د سندرې یوه برخه واورو. مننه.
خوپ دا کی گی خر لمسے خوپ دا کی گی